درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. زه اسمت ساروانیم، د دې او نورو مسلو تفصیل د میر احمد صاحب په تخنیکي همکاري په دې خبري مجله کې وړاندې کوم. لوبړی د دې سات خبرونه. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګلار د درنی واورې له کبله بند شو او د یمن نوی حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شول. د امنیت قمندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي.
پکتیا ولایت د لومړی امنیتي او زیاړون د لرګوی اډې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د خځو جامو څخه په استفادې د پاتون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید تر سره کړ. بدبختانه په دې برید کې زمونږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
نظامی همدار از وویل د دزو په محل څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاتونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وستي اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سالنګ لوی لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنې واوري او طوفانونو له کبله دا لار بند کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بند وي چې د واوري ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا په ګڼ د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سرشنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوځ یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نېټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست له لارې کارول شوې دي. ډونالډ ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوې بڼې چې چټکه خپریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په هسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا دا نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکېنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې، د هوا درجه له صفر ټیټه ده او پناه غوښتونکي د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پناه غوښتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پناه غوښتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوی حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلرویشت غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غشتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړونکي کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پر ضد جنگیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په کابل کې اسمان اوریز او د ورشت اټکل د سویدي د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفی 3. هرات اسمان نیمه اوریز د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 1. په کندهار کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 1. مزار شریف کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په جلال آباد ښار کې اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 8 اټکل سویدي.
نن یک شنبه ده د البریز 1409 نیوی د جدی و ماود میلادی 2000 د دسمبر 15 د روانې خبرونه په دوام کې. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وای باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کورونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کورونا لامل کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
په خوست کې مدني فعالان د شزو لپاره د امن کور غواړي.
داسې مسؤول ځای نشته، قومندانۍ کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کیږي بي جرمه محبس محول کوي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړی خونی جوړی شي.
تقریبا 15 لک او 25000 افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړل شوې ترڅو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او 8 دقیقې د زموږ شغله ازادي رادیو اوري. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزی ټیم یو غړی وای د بین الافغاني خبرو د ځای په اړه باید د دوړو خوري زیات په پام کې ونیول شي. د په باور کې هر اخوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکی او یا وړاندیز کوي ممکن ورسره خبري وزنډی شي. په عین حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتن کړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو له هوکړې سره سم ټاکل شوی لاس ورځ وروسته د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه له مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچې یادېږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع برای
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پرې کنده دریض لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به ان شاء الله پر ټاکل سوی نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغاني خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوه کې پیل شوی وو، ل درې میاشتو بحثونو او لاندري وروسته په کې شاو خواشل روزنې وقفه راغله. دواړو لوريو د وقفه د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې تر رسیدلې او ل خپل مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنی د راتلونکو اونۍ په شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب د ځنډ لامل نشي. دا ټینګار داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د دسمبر 28 و باته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي یوه وبایي ناروغي څخه ده چې سږ کال په ټوله نړۍ کې انساني تلفات واړول. دې ناروغۍ نه یوازې انساني تلفات اړولي بلکې اقتصادي پلوه یې هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله د خلکو ستونزو ته کتنه شوې.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغیز کړی.
مخکې موږ ولسوالیو څخه موږ ته شان راکړله، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استوله، نورو ولایتو ته مو استوله، خو څه هغه هر څه په ټپه درېدلي دي. د کورنۍ غړي زموږ خپله یو سپین ږیری پلار و، هغه د خدای وس وبخشي، هغه یې راڅخه اخیستی دی، هغه یې راته وژلی دي.
شاهد الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. دی وایي د دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګه شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند وو، د کارانتین د بندېدو کریاګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې چا بوټانو ته ضرورت درلود یو پزه باید واخیستل، اوس چې د تیر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د دسمبر 28 او باته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو 15 اونۍ دوهم ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو او له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسه د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي، خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پېښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پېښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیه او برېټانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ وویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغني برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو د راپورونو او د خپرې سوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلی دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کېږي. د دې ویډیو په غبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14مه پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره ورپللی دی. خو د ویډیو له خبرېدو وروسته افغانستان عکس العمل وشو. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپل کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورسپانه د ورسپانې هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا په اصل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز د راپور له خپرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایروس او په برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس ورسره سیالي نسي کولای.
په خوست ولایت کې ځینې شزی او د ولایت شورا شزنې غړي وایي په دې ولایت کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قضیې د امن خونو د نشټوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېری د تاوتریخوالي قربانۍ شزی په جرمونو له محکومو شزو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. دوی له دولت غواړي چې د تاوتریخوالي د قربانۍ شزو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې شزی سمبال کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم ځایي اداره او په ځانګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشټوالي له امله ډیر کله د تاوتریخوالي قرباني شوي ښځې په زندان کې په جرم له محکومو شوي ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي، موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتي کور کې، موږ هم انکار کوو. یا ښځو چارو رئیس صاحب هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت داسې قمنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
د خوست د ښځو چارو ریاستوي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوې، خو دا هم مانی چې د خوندي ځای د نشټوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د میرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له سرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې میرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کیږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
د نورستان په مرکز پارون کې د الوګانو د ساتنې لپاره څوارلس سړی خونې جوړې شوې. دغه سړی خونې د 1,015,000 او 88,000 افغانیو په لګښت د کرنې وزارت لخوا جوړې شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدیږي خو د ساتنې لپاره کومې اسانتیاوې نه درلودې. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره څوارلس خونې جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا څوارلس بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړې کړلې چې تقریبا 15,000 او 25,000 افغانۍ زموږ لخوا نه د هر ذخیرې لپاره دا انکشافی شورا ته ورکړل شوی ترڅو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژه د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړي ترڅو چې هلته بزګران کوم ستونزې لري مشکلات لري هغه
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوختي خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ د دوی کرهڼیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وای
بزګرانو دوباره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره دغه حاصل لاسته راوړي دوی دوباره یو کلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه مال ته کولی شي ذخیره کې وغالته نو وخت باندې واخلي او آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وای په ولایت کې ډول ډول میوه غلدانی او سبزیجات کیږي خو د بازار نه موجودیت او لوی خاورونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو لا پیغامونو
ولکه یاد طالب وسه شر خاطر لرو ولکه یاد حکومت سره حکومت هم چې ارتکی هغه کوي تخرب سرایونه نړوه او ظلم کول تکلیف جوړوه طالب هم دا چې دا دوی ګرد دواړه درې دروازه خروي. السلام علیکم. دا زه د یاره دولت خبر کوم نو کورو د ولسوالۍ څخه عبدالمات مدې د ماجری په دوه کال درې کال مخکې راغلی یارات کې اشاره کې ساده رګریشن په سیمه کې د کورو د ولسوالۍ کې موږ سره هیڅ کومه کیسه نه ده سوې دولت موږ ته یو توجه نه کوي.
بلا السلام علیکم و رحمت الله. زرر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه شهر کې د صدر فاطمات کې ما زما پیغام ده دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوی دي خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي دا ټول ګران شوی دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي نو کم خلک چې ماجر شوي دي یا ماجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه په رسېږي نو موږ
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نن د اروپای ټولنې په نشته ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیلی شي. پرون ډیرو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د بدلون موندلې بڼې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
یو شمیر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې اتریش، هنګري، چک جمهوریت، اسپانیا، ډنمارک، فنلند، ناروې او سویډن پرون د دسمبر په 26مه اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ دوزونه ورسېدلی دي. دا د فایزر او بیونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی واکسین دی چې د پولیسو او یا هم پاوز تر څارنې لاندې دغو هیوادونو ته رسېدلی دي. د اروپای کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین پرون په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وویل
We are starting to turn the page on a difficult year.
موږ د واستونزمن کال د پانی اړولو په حال کې یو سر له سبا په ټوله اروپا کې د کووډ 19 پر ضد واکسین پیلېږي. دا واکسین په یو وخت د اروپای ټولنې ټولو هیوادونو ته په واک کې ورکړل شوی. خلک به په اتن، روم، هلسینکی، سوفیا او هر ځای کې واکسین سي.
د میرمن وندرلین په خبره د دغه واکسین تطبیق به ګام په ګام عادي ژوند ته په بیرته ګرځیدو کې مرسته وکړي. په په اروپا کې د دغه واکسین د تطبیق هڅې داسې مهال پیل شوې چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس د بدلون مندلې بڼې مخنیوي ته تدابیر جدي شوي دي. د ویروس دا بدلون مندلې بڼه چې تر اصلي هغې ژر د لیږ دوړ ده د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې ثبت شوه. جاپان کې وروسته تر دې چې د دغه ډول ویروس مثبته پیښه ثبت شوه، له بریتانیا او له بهره په ورتلونکو نورو اتباعو لنډمهالي محدودیتونه لګول شوي دي. فلیپین هم له بریتانیا سره پر الوتنو لګول شوی بندیز غځولی دی. سویډن کې هم پرون شنبه د ویروس د بدلون موندلې بڼې مثبته پیښه ثبت شوه او دغه هیواد هغو کسانو ته چې له بریتانیا ورزی سپارښتنه کړې چې ځان قرنطین کړي. سویډن د لنډ وخت لپاره له بریتانیا ورتلونکي پروازونه هم منع کړي دي. فرانسه چې د همدې اونۍ په پیل کې د ویروس د نوې بڼې مثبته پیښه پکې ولیدل شوه، له ټولو هغو کسانو د کورونا منفي معاینه غواړي چې له بریتانیا ورځي. د واکسین د تطبیق له هڅو سره سره چارواکي له خلکو غواړي چې د ماسک تړلو، لاس وینځلو او فزیکي واټن چارو ته دوام ورکړي. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه شاوخوا 80 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون 9 لکه کسان مړه شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ایز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوي دي. د امنیت قوماندانې ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاڅونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. د سالنګ لویلار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادی رادیو ته وویل د درنی واوري او طوفانونو له کبله لار بند کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سژنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا معلومات د پوځ یوه ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دی. ګڼو هیوادونو د کورونا وبا د نوی بڼې چې چټک خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې دي. په بوسنیا هرزګووینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. او په سعودي عربستان کې د واک د ویش له حقوقي څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې بشر مل د لغمان ولایت اوسیدونکی.
څه کار کوي؟
خیاطي.
چیرې خیاطي لري؟
دلته کابل کې.
څومره وخت وشو چې خیاطي کوي؟
درې کاله کېږي چې خیاطي کوم.
اوس پکې شاګرد دی که استاد دی؟
نه، اوس الحمدلله استاد دی.
خپل دکان دی؟
خپل دکان دی.
څومره وخت کې تاسو زده کړله؟
ما په یو نیم کال کې خپل خیاطي زده کړه. بیا یو څه وخت مې د استاد لپاره کار وکړ او یو څه وخت مې کارګرۍ حساب کار وکړ. اوس مې خپله دکان جوړ کړی ځان.
ګټه شته پکې که نه؟
هو الحمدلله.
درس دې ویلی خپله؟
هو درس مې ویلی اتلسم ټولګي پورې.
نو ولې دې پرېښود؟
دا د اقتصاد له وجې نه مکتب پرېښودې. بیا لاړم ترکیې ته د کار دپاره. هو، بیا چې له ترکیې نه راغلم څه پلان مې نه و د مکتب د شروع کولو لپاره. بیا مې خیاطي شروع کړه او زده مې کړه. ده
ولې پلان نه و چې مکتب شروع کړې؟
ځکه د مکتب سره ما داسې کوم بل کار نه شو کولی. او د کور حساب هم اقتصاد له وجې نه، نو ما خیاطي شروع کړه. غونډه توجه مې خیاطۍ ته وه، نو ځکه مې زر زده کړه او خپل دکان مې جوړ کړ.
ځینې کسان وایي چې درس سره علاقه نه لرم. که نه ته خپله دې علاقه ورسره نه وه، که نه هم دغه مسله سبب شوې.
علاقه مې ورسره وه، خو د اقتصاد له وجې مې نه شو کولی چې زده یې کړو او ورته رسیدګي وکړو، ډېر درس وایو، مطالعه وکړو. خو اوس مې الحمدلله خپل دکان ده. انشاءالله نیت لرم چې شروع یې کړم.
او نو وخت سړی ورته ایستلی شي که مثال تاسو مکتب ووایي یو څه وخت، یو کال، دوه، درې کاله، که نه چې بیرته فارغ شي له مکتبه بیا پوهنتون دومره وخت نه نیسي. مثال سهار وخت یې هم ویلی شي، مازدیګر یې هم ویلی شي، هغه بیا ستا د کار مخه هم نه نیسي.
هو انشاءالله همداسې کوم، اراده هم لرم چې بیا شروع کړم. اوس وخت نه کېږي خو د دې مرض له وجې.
نو انشاءالله چې دا هر څه ختم شول بیا به نو په دې هیله چې تا بیرته په مکتب کې ووینو او د تورې او سپینې تختې مخ ته دې وګورو.
مننه. خیر سی.
مننه چې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بچو دوام کوي او سمبل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید. سلام و صبح.